تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړو په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه، شننی او تبصری لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه واورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول، او په شام کې د یاغیانو یو مهم مشر په دمشق په هوایي برید کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناساپه سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه ګڼل شوی دی. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په لاهور کې خبرلن ته ویل چې د نواز شریف او مودي ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریځ باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
لاهور ته د سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و، چېرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلی خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمی کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. په سوات کې چارواکي وایي چې په زلزله کې وشت کسان زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 2.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیته ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت وایي نو ویل چې په تیرو 24 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. تاسو مشال لري نو خبرونه اورئ. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټرز باسیلا کې په خپل وینا کې وویل چې خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرسته کړي. د رواني ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو نړیوالې ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درک شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ. د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشیر حکومت د سارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پانه کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حمله د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمیر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر واره، د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځان کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26مه نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نیګبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کېدل. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماین نویخي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. وروستی خبر د کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په د 121 منډو له جوړولو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 2-3 رنزونو اوټ شوه. دا تر دې مهال د مشال لاډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایاز وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نریندر مودی په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیز اړیکو پراخولو سلا سوي دي.
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده. دوه درې جنګونه شوي دي، د هغې څه نتیجه ورنکړه. سیوای دې نه چې تباهي او بربادي وشوه، نو اوس خو بل څه آپشن نشته. او که دا مسله حل کېږي د پاکستان او د هند د خبرو د لارې به حل کېږي.
افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو ته حاضر هم سي بیا به هم خنډونه وي.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره به څه کوي؟ دا زوړ ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي؟
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هندۍ سیال نریندر مودی د تیر ماښام په ملاقات کې پر دې سلا سوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو د پراخولو هڅه کوي. د لغ وروسته ده چې هندۍ وزیر اعظم له کابله لاهور ته په ناڅافي سفر ولاړ. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لږ ساعت دپاره پاکستان ته راغلی و. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروستو دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتي عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړو. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ دپاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ، خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص د خیر سگالی دورہ وا. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وی چې د دوه ملکونو لپاره د اهم خبره دا چې د دوه ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستی شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوه ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکې مسلې حل کړي شي.
معاملات ہیں ان کو حل کیا جا سکے.
د ہندی وزیر اعظم پاکستان دورے تا کارپوہان پکم نظر گوری. پدغ اڑا مشال ریڈیو د خارجہ تعلقات د کارپو او پیخور پونتون کی د سیمیز لوستو د سانگ مشر ڈاکٹر سرفراز خان نتا پوسکو ندوے چ ہند او پاکستان د میڈیا او کارا ڈپلومیسی پزے پٹا ڈپلومیسی کول غواڑی کم چیو خ اقدام دے
خطے کم حالات دی خصوصا افغانستان صورتحال کے کم بے آگے باندھے دا پاکستان اور دا ہند دوارو خبر یا کرے شروع کی دل چی دی اور اے کے یو طرف تطلل دا دیر اہم دی ولی چے دی یو بل سرا پا افغانستان کے جگڑا کے نو افغانستان کے چاہتا ہم عمل میں شرط لے اور چی دا کی گی نو دے مطلب صفا دا دا کہ نبا تا پیوی لگا تیل ہو گیس ہند تطلے چی نبا پاکستان تطلے چی نبا پاکستان مختلف علاقوں کے بلوچستان نوارا دے دے کے قبائلی علاقوں کے عمل میں
ہمدار از د سیمیزو چارو یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاہ مومند وائی د ترقی او خوشحالی د پارا د امن لار ٹاکل خ خبر ده خو اوس به هم ځینی جنگیالی خلک د دې تعلقاتو خرابولو کوشش کوي باید چې د هغوی مخنیوی وشي. دی وایي
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده که جنگ آپشن وې دوه درې جنگونه شوي دي هغه څه نتیجه ورنکړه څه وایي دی نه چې تباہی او بربادی وشوه نو اوس خو بل څه آپشن نشتا او کدا مسئلہ حل کی گی دا پاکستان او دا ہند ہم دا خبر دا لارے با حل کی گی دا پاکی کی اوڈیر بھی گام دے او بائی چی پاکستان ہم دیتا پا دغا نظر بانی گوری خو دا دینا پس دیر بھی کار کول لے لیتا چی دا کلونو معاملیر پرتی دی دا حل کول بیا دا تعلقات نارمل کول او بیا تجارت کول او بیا دا پاکستان پا لارے بارے دا ہند او دا افغانستان تجارت شروع کول دا پا کاری چی زمان مقاصد بھی خو دیتا چی کم دے دسے پا قدم پا قدم بانے با اور مقتقی گی دسے پا
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او هند ترمنځ د هند لرنیمې وچې له ویشه وروسته حالات وخت نه وخته کړکېچن پاته سوی دی. دا چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د هند کومو چارواکو پاکستان ته سفر کړی او کله یې کړی دی او د پاکستان او هند ترمنځ کوم تړونونه لاسلیک سوي دي، د مشال ریډیو همکار سیراج ظهیر ورته لنډه کتنه کړې ده.
دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند د هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وا. او همدا شن په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وا. او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. دغه رنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 28 نیټې پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وا، کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د ویش وروسته د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات وکړه او د دوه اړخیز تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروسته په کال 1980 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو او په دې موقع 47 لوزنامه هم لاسلیک شوې وه. له دې وروسته د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونه کړه، خو 28 کاله پس په کال 1983 کې د هغه وخت د بینظیر بټو په دوري حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندی په 14 سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1998 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوې دي، خو هغه هم بیا وروسته اکثر په یو بل د تورونو لګولو لوجې د ځنډ ښکار شوې دي. په شپږشتم مئی کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ سوګند پورته کولو دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو، او په دې موقعه د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاري ساتلو باندې اتفاق وشو. خو وروسته پاکستان په هند تور ولګوو چې هند د پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کومې رسټجې د مذاکراتو لپاره د هند د خارجه چارو سیکرټري پاکستان ته راغی. دغه شان روان کال 2015 د مارچ په میاشت کې د هند د خارجه چارو سیکرټر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړی شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات د روس په ښار اوفا کې وشو، او په دغه موقع د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د سلاحکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو. خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروسته هند له دغې ملاقاتونو نه په شا شو. له دې سربیره د روانې میاشتې په 9 نیټه د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه، او له دې ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودھری تیر شپه رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي وایي چې دوی د روغ جوړې خبرو او پروسې ته ژمن او هیلمن دي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ویاند له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. دوی وایي چې په دې پروسیس په اړه به وخت نه وخته اوس له خلکو سره معلومات شریکوي. زموږ همکار یوسف زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلهمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوسه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونا
پا یو نیمه بجا
میڈیا او ځوانان
پا پاو کم دوو بجو
دا مشال پونم
پا اته منټه دا پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
پا دو نیمو بجو
سروے
پا درې نیمو بجو
جمهوریت
پا پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پا سلور نیمو بجو
ټاکل شوی دی چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا په افغانستان کې د روغ جوړې د خبرو اترو په لړ کې کابل ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغ جوړې د خبرو بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډېر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره به څه کوي، دا زور نظر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان حکومت وایي چې په ټول هیواد او ځانګړې توګه جنوب کې حالات د ګاونډیو د لاسوهنی او یو شمېر نورو کړیو له کبله خراب شوي دي. دا خبره د افغانستان ځایناستي دفاع وزیر معصوم ستانکزی مشال ریډیو ته کړې ده. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې په هلمند کې د حالاتو د خرابیو لامل څه دی.
هلمند یو له جمله د خوږو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه په توده وه.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه ایسي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوس ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ اوس جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي دی په خپل هیواد ته راځي راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و اصلي خبره شخصي ګټي دي اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولېدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي
د چا چا لاسونه کېدای شي
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي دا خو له هیچا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نګرځي هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کې د لسی سره ګټه ترې واخلي سه دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
د خبر ایجنسی د تیرا او باړی ستانسوی خلګ وای چې یو پلو چې د دوی د کورونو کوم سرویس وي او هغه نه جوړ سی بل پلو لدی سرویس خ یو شمیر کورونه پاتسوی هم دی دوی غشتنه کوي چې د دې کورونو سروي دی وسی دغه او ناجوړ کورونه دی ټول ورته برابر کړل سی د مشال ریډیو خبريال فرحات شنوارې پر رپورت لري
د خیبر جنسی تیرا او باړی تاسو شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحاله د څنګه لخوا دلته په ځن سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوی دا خو یو شمیر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوی دي نو باید سروې د پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو جوړ شوی وسی هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شوی او 10 پاتې دو و د شلوبار و ځکه خیر چې کم دای 5% شوی او 95% پاتې دو مونږ و د تیرونه په خپل زرو غلې يم پنده امید کې رغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس باره پی اس را ملو شو و دغه موږ د مطالبه وکړو چې د سروي ولا دوباره ولا ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروي نو شوې په څو خبرو باندې فریشه دوه نو مېرا بولینا و چې ولا د سروي دوباره غو لم منځوره شي و ټول د خپل خپل حق پر اساس ځکه چې هغه حق دور خلتي
او د باړې او مشر خیال مت شاه اپریدی ویل
کورونه چې د غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه را شوې پاکا خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرې کې دي دغه په شلوبر کې غوی سرسری سروي کړه دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي خلک پاغه کې پکاره ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي نو ډیر خلک پاتې شوی دی دا سروي نه چې کوم کورونه وران شوی دی
د خیبر جنسی د تیرا او باړې د خلکو د ورانو شو کورونو د سروي مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحاله څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشو نو دی وویل چې اوس په رخصت يم خو چې د تیرا او باړې د خلکو څخه سم شکایت وی نو د ګل د ورځې نه ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولای شي یاد دی وی چې په تیرا او باړې کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوی دی او د سیمو تاسو شوی خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړي شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړي شي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سویل ګولایا څخه بعد د سات د خبرونو لنډیز واورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزاو او ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د کورونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری په مشال لري چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای چې د مریشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمالی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه.
خبرونه مو له مشال لري اوریده چې ګلایاز وړاندې کول او سم تاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځو. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکان نیو یارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند د وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان د سفر او نیو یارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلاف موضوع څېړلې ده. ګلایاز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 1200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر و. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې رسو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورځپاڼه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دی نشي تر څو چې د پولې ها غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې خو وی ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې رستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه، که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورځپاڼه لیکي چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورځپاڼه لیکي له کوټې خپور شوي د 1500 پاڼو په خط کې یو شمېر دیني عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغو دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دوره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس د نړۍ پر مشرانو غږ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي تیره ورځ په هغو هیوادونو ستاینه کړې ده کومو چې له شام، عراق او افغانستان څخه د جګړې له کبله د تښتېدلو لپاره د سر پناه زمینه برابره کړې ده. فرشته جلازی پرې رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسېدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې وروستیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل:
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل: موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسېدو غږ یې وکړ. پاپ فرانسیس وویل: هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې بې موافقې غږ یې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیر الله په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له مری معاهده سره سم په دې چوکۍ کې داسې بدلون وسو چې هغه شکونه چې ګواکې تاوتریخوالی به رامنځته سي غلط ثابت سو. ملیحه میرزاده دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهده سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بیلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بیلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او په تېره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي.
رسپانډه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د رسپانډې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالمالک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناءالله زاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی دی، خو حقیقي پرمختګ ورته نه ویل کېدی. د ورځپاڼې په لیکنه هغه ځکه چې لا هم ډیر کار کول دی. د مقالې لنډیز اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په آئین کې راغلی دی چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15 جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 8% او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزور دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلی دی باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبري راخستل شوی او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادي اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوهه کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز د چټلو اوبو یو داسي نالی دی چې تر اوسه لږ تر لږه اته کسان وژلې دي چې پکې د یو تن مړی هم بیا نه دی ترلاسه سوی په ظاهره وړه کنده خو په اصل کې دا ژوره او پراخ نالی ده د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورغلی او هلته له میشتو پښتنو کسانو سره غږېدلی او دا رپورټ برابر کړی
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکي د دې نالۍ په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي خو په دې ځای کې خونړی شکل خپل کړی د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې د هغه د ماما زوی دې نالۍ ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی
زما د ماما زوی دلته کې راغلی و کنه لکه سې اوبو ته چلام ګلو ګولو د دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شم خو د لاندې دلدل یا دلدل کې لاندې پساو شو دلاندې جړلې دي اجړو کې پساو شو بیا دوباره راونه وته په خالي غره دي مرشدین لا نورم کسر مرشوي ما شوبم دي زنانه په کېم دي ها پیدا نشل نه ژوندې پیدا شو نه مر پیدا شو لکه لاش پیدا شي ګل لاش پیدا نه شو
یو بل سیدون کې نور ملي خان سوک چې په خپل دې مړو راويستو لپاره او بوتا کوس شوی هم دي وایي چې هغه په خپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي دی وایي
زما په خپل باندې چې دي کوپړې تر واسلې دي دلته چلو کې څه مسله شو دین اله ته ټوب کې یا ور دیږي ابل او یو ماشوم ور دل دومره وړو کې ماشوم دومره په غیر بسرالو بتا غین راغتو غین ته ور دی په دې باندې د پوره پاکستان وبر روان دی واز نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دې روان دی مطلب د بس روټ چې څومره علاقه ده لري ټولو وبو په دې نه باندې روان دی خلکو ته ډیر تکلیف دی نه پس په خپل په دې سړو کې ګوره نو پس ورنه ته په دې سړو کې او باقي د پنځه لس لس منټه ما دي کې تیر کړ ور پس ورنه وته ما
د دې نه په اړه ځایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل په کیسو وغورځېدو نو بیا د واتو په سمخ نشتا فنلاند زمکه کې په دې کې بوټي دي مونږ د نیوی ولا کسان روسي غوته خور هغه پکې نه کامیاب دا زمونږ دا پورا کراچي تقریبا نیمه کراچي نه د غټي هوټل شوې سی ام او شو د ټول او بچ کومې دي په دې باندې ډان پریس سره دار هوټل د بنس روډ نه دان لم ډیر غټ نه لره تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دي دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د دستون زده حل پاړوای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوې نه ده ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډکتی
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش نه یو نه دی ملو شوې انجوز ولا راغلي دي سکاری کړي حکومت اس کار نه کړي دوس مسله دغه دا چې دې سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغزای پور اوس ما شومان ګین پسی دي وګورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه شي بهرال خطرې کې دی وسم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړنو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوسي په کچ کمیټې جوړې کړي کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم دا خلک غواړي هغه رنگ به کولای شي
ونور د دې اوسره ګدار یو کار پر کیسه چې هغه موږ سره غوړې ګورای ایو اوسمه کمیټې نه جوړ غوړې غلې نو بګارې نو میټینګ د چې کی بګارې نو وای کمان لګو غوړې وو کته ان جی او دغه په سرکار د کته یو خدای څخه وو کوم غوړې سمسله ونه اې دې د مشمول مرشي زما بچي وو
په ایم ټی خان روډ سلطان آباد تلې دا نالې یو وخت کورونا او درې اړخونو ته د خزلو یو لوی ذخیره لري د کوم دلاندې چې دغه اوبه پټي شوی او ځایو سیدونکو وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرې لکبل په دغه خزلو کې لوبي کوي او لاندې وغورځيږي بل اړخته د خزلو دغه لوی ذخیره د ماشومان سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړيږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د افغانستان د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي چې ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي خو په روغتي مرکزونو کې درمل نسته دوی وایي چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان د دې ناروغي له کبله مړ شوي هم دي په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اورو
د نورستان مرکز پارونه او کانتیوا اوسیدونکو وای په سیمه کې موسمی ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونا کې ټول لوی واړه مریضان شوه دي، دته نه ځهتامه کې څه دوا لري نه، د سردر ګولیام نه لري، مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولی نشته. بیخ یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوه.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او دستونی ناروغي خوري شوی دي، خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډیره خلک بې درملنی د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډیر زیات مریضان دي، او بل چې دي اوسنه بغل یا نور ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو دلته دوایان نشته. کلي توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شوي دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغیو له امله زیات ماشومان مړ شوي، او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو د شری مرض راګټ شوی دی، همدې د وجې نه هوا هم سړه ده، نو سینه بغل هم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی، یا بله ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته دی. یوه کلي کې تقریبا دغه څو ورځو کې ډېر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي، او کومه ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز څنګه چلارې بندې شپږو میاشتو د پاره زمانه چا انتقال کړی ده، نو دا خو زما د سینو بغل واقعیت خو سړي په نورستان کې ښه هوا لري، نو هغه د پاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادویه انتقال کړې.
هغه وایي څه موده وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نښانې پیدا شوې وي، خو دوی په ضد د واکسینو کمپاین ترسره کړې او اوس یا د ناروغي کنټرول شوې ده.
شاید هغې نه مخکې موږ یو کمپاین تجدید کړی، شری واقعیات نه فقط سینو بغل، یو څه واقعیات هغه موږ تداوي کړل.
ډېری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاوو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ، او سم تاسو پام یو بل ریپورت تر ګرځو. د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو تازه چاپ شوو کتابونو مخکتنه شوې ده. یو پکې د شاعرانو د تذکرو پاړه دی، او بل پکې یو سفرنامه ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا ریپورت یې پرې برابر کړی دی.
د سواد ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد بنګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیبي ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول، چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوې کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي،
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی، او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپل ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي، او موږ دغه خلا په تشو دعوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په خپل مقاله کې ویل،
د دې سره به د سواد ادبي تاریخ راجوندی شي، او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمند دي، او که په تاریخي آثارو لږ ډېر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډېرې ورکې کړۍ به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوې د سواد فضل ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطاءالله جان ایډوکیټ وویل،
منزل به منزل چې دی په دې باندې لپاسه په دې ټایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامې. نو زه دا خبره په اوسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نویت ځانګړې سفرنامه په دې باندې ده چې یو خو دا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څېړنکار د پښتو کتاب غټه خزانې په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د 1.5 نه تر 200 پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخیری کړی دا تذکره غټه خزانه د 30 شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موخه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت د مرګ نه و، مرګیا تا بے وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ دا غنه و، دې مرګ لاله د سوات د ادب ناویله سر مات.
د نوی چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موخه د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی، او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پښتو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
لره کا غمنا جل لره کا غمنا وجلے سنگ شوے نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا تول پاما ماکو نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا تول پاما ماکو لے رکھا غمونا جلے لے رکھا لے رکھا غمونا لے رکھا غمونا جلے لے رکھا لے رکھا غمونا سنگ شوے نمے درتا وچے بنگڑی لرکا دول پا ماما کو نمے درتا وچے بنگڑی لرکا دول پا ماما وجلے سنگ شوے نمی درتا والچے بنگڑی لے رکھا ٹوز پا ماما تو نمی درتا والچے بنگڑی لے رکھا ٹوز پا ماما تو لے رکھا غمونا جی لے رکھا لے رکھا غمونا لے رکھا غمونا جی لے I'm gonna be there.